سهار شپک بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. دا خپرونه په خبرونو پیلېږي. ملګري ملتونه وایي که طالبانو ته دا قناعت ورنه کړای شي چې د دوی پر ښځینه همکارانو د کار بندیز لرې کړي، نو په راروانه مې میاشت کې له افغانستانه د وتلو دردونکې پریکړې ته به اړ شي. د ملګرو ملتونو د پراختیایي ادارې مشر اخیم شټاینر پرون اسوشیتد پرس خبری آژانس ته وویل د دې سازمان چارواکي د طالبانو له حکومت سره په خبرو بوخت دي او هیله لري چې طالبان به د ملګرو ملتونو ښځینه همکارانې د بندیزونو له فهرست څخه مستثنا کړي. ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د تعلیم او کار په برخو کې د ښځو پر وړتیاو محدودیتونه د دې هیواد د ټولنیز او اقتصادي وضعیت د خرابۍ سبب شوي دي. ملګرو ملتونو پرون پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د دې سازمان د سې شنبې ورځې په راپور کې اټکل شوی چې د طالبانو محدودیتونه به د خلکو لپاره د جوړونکې پایلې ولري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د پاکستان له سفیر عبیدالرحمن نظامانی څخه غوښتي دي چې افغانانو ته د ویزو په ورکړه کې شفافیت راولي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې امیر خان متقی دا څرګندونې په کابل کې له نظامانی سره په کتنه کې وکړي. د بیان له مخې د پاکستان سفیر ویلي چې کابل ته له ستنېدو سره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښه شي. زیات افغانان شکایت لري چې پاکستان د خپلو ویزو بیه خورا لوړه کړې او د ویزو د ورکړې پروسه یې سخته کړې ده. نظامانی د دسمبر په دوهمه په کابل کې د پاکستان پر سفارت د ډزو له پیښې وروسته پاکستان ته ورغوښتل شوی و. په برید کې نظامانی روغ ووت خو یو ساتونکی ټپي شو. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره وایي چې د افغانستان د بې ځایه شویو او راستنیدونکو د لاسنیوي لپاره یې د کارګرانو له نړیوال سازمان سره یو تړون لاسلیک کړی. یو این ډی پی پرون پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د دې تړون له مخې کورنیو بې ځایه شویو راستنیدونکو او کوربه ټولنو ته د عزتمن کار زمینه برابرېږي. د ملګرو ملتونو دا اړونده اداره وایي له دې پروګرام څخه به میرمنې هم برخمنې شي او په ځینو برخو کې به روزنه ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. ملګرو ملتونو مخکې هم ویلي وو چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله مرستو ته د اړو خلکو شمیر زیات شوی دی. د روسیې یوې محکمې له بنده د امریکایي خبریال ایوان ګریشکوویچ د خوشي کېدو لپاره د استیناف غوښتنه رد کړه. د وال ستریت ژورنال ورځپاڼې له دغه خبریال څخه د جاسوسۍ د تورونو له کبله څېړنې روانې دي. هغه دا تورونه رد کړي. د مسکو ښاري محکمې پرون دغه یو دېرش کلن خبریال ته چې د محکمې په یوه خونه کې د شیشې له شا ښکارېده خپل حکم واوراوه. د امریکا د سفیرې لین ټریسي په مشرۍ یو پلاوي او لسو نورو خبریالانو ته اجازه ورکړه شوی و چې دا بهیر وڅاري. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د مارچ په دیشمه وویل چې د ګریشکوویچ پر ضد د جاسوسۍ د تورونو دوسیه پرانستې ده. له سړې جګړې وروسته دا لومړی ځل دی چې په روسیه کې د امریکا یو خبریال د جاسوسۍ په تور نیول کیږي. او د اسپانیا پولیسو د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د مخدرو موادو یوه ډله ختمه کړې ده. ویل شوي چې د ډلې اروپایي هیوادونو ته کوکاین او چارس قاچاق کول. پولیسو پرون وویل اووه ټنه نشایي مواد هم ضبط کړي او په څو عملیاتو کې یې 50 کسان نیولي دي. په ضبط شویو موادو کې 2 ټنه کوکاین او څه کم 50 ټنه چارس شامل دي. دې ډلې هغه نشایي مواد چې له مراکش او لاتینې امریکا څخه راتلل د اسپانیا له اولوا او اوکادیس ولایتونو څخه د اروپا په زیاتو برخو کې خرڅول. د پولیسو په وینا دې ډلې په پرتګال او کناري ټاپوګانو کې هم ځینې مرکزونه درلودل. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. یو اروپایي سازمان له افغان ښځو او نجونو سره د چلند په خاطر پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار د زیاتېدو غوښتنه کړې.
دغه پالیسیګانې چې طالبان په افغانستان کې کوي دا جنسي اپارتاید ده او دا د نړیوال قوانین په اساس باید تبعات ولري.
په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتېدو له کبله د ماشومانو د خوارځواکۍ د زیاتېدو اندېښنې
دا یو کال کېږي ښه نه جوړې و. ګره پلاوې عملونه کېده کیانې و ته کمزورۍ یې داسې سوې ده. برا پړسېدل پرم دلته پسې راوستله بستر مو.
په بغلان کې د غالی اوبدونکو میرمنو لستون زمو خبرو په نړیوالو مسایلو کې باوري چې په سودان کې د ښکېلو خواوو ترمنځ د اوربان له موافقې سره سره د جګړو راپورونه ورکړل شوي د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې له ښځو سره د نارینهوو د تبعیضي چلند مسئله شاربو
په افغاني ټولنه کې نارینه د خپل په جنسیت باندې ډېر زیات مکروه دي او ځان تل ورته حاکم ښکاري نو دا په ټولنه کې خپله میرمن ته سبا ورځ د کمترۍ احساس ورکوي.
د دې او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته په اروپا کې د ښځو د حقونو یو مدافع سازمان پر افغان ښځو او نجونو د لګیدلو محدودیتونو له کبله پر طالبانو د نړیوالې ټولنې د فشار غوښتنه کړې. د اروپایي ښځو لابي ټولنې ویلي طالب چارواکو ښځې او نجونې د ژوند په ټولو برخو کې له ګډون څخه بې برخې کړي دي. د دې سازمان په وینا د طالبانو دغه اقدامات جنسیتي اپارتاید لا پراخوي او د افغانستان لپاره به ناوړه پایلې ولري. ملالۍ بشیر د موضوع نور تفصیل اوروي.
د اروپا د ښځو یو سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر روان وضعیت ژوره اندېښنه وښوده او له نړیوالې ټولنې د چټک اقدام غوښتنه وکړه. د اروپایي ښځو لابي یا یورپین وومنز لابي EWL چې له 2000 سازمانونو جوړه ده پرون په یوه اعلامیه کې ویلي پر نجونو او ښځو د لګول سوي محدودیتونو له کبله دي نړیواله ټولنه پر طالبانو فشارونه راولي. د اروپا د ښځو د دې سازمان مشر ریکا سفرانی ویلي موږ نسو کولای یوازې ننداره وکړو چې یوه ټولنه کې دي په تدریجي ډول ورو ورو ښځې او نجونې له ټولنیز اقتصادي کلتوري او سیاسي ژوند څخه بې برخې کړای سي. هغې ویلي دوی د افغان خویندو ترڅنګ دي او د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او نجونو د ادغام غوښتنه کړې ده. د دې سازمان په وینا د طالبانو دغه ډول محدودوونکي اقدامات جنسیتي اپارتاید لا پراخوي او د افغانستان لپاره ناوړه پایلې لري. د ښځو د حقونو فعال نظیفې خپل له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د اروپایي ښځو د لابي پرونی اعلامیه مهمه ده.
دغه خپله د جنسي اپارتاید کلمه استفاده کول هغه هم د نړیوالې سازمانونو لخوا د اهمیت ډیر ده په دې چې د حقوقي جنبه لري او اوس موږ ګورو چې ډیر نړیوال حقوقدانان هم په دې باور دي او ریسرچونه کوي چې دغه پالیسیګان چې طالبان په افغانستان کې کوي دا جنسي اپارتاید ده او دا د نړیوال قوانین په اساس باید تبعات ولري لکه د جنوساید یا د هغه پرده چې په افریقا جنوبي کې وو د هغې غوندې.
د اروپایي ښځو لابي په خپل اعلامیه کې د اروپایي ټولنې او د نورو ادارو په ګډون له نړیوالې ټولنې پر طالبانو د فشار غوښتنه کړې چې د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي. طالبانو پر افغانستان د ولکې له بیا ټینګولو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په تیر دسمبر میاشت کې ښځې او نجونې له پوهنتونونو هم منع کړې. په دسمبر میاشت کې ښځې او نجونې په ملي او نړیوالو غیر دولتي موسسو کې له کار څخه منع کړې او روانه میلادي میاشت د ملګرو ملتونو په ادارو کې هم د ښځو کار منع کړ. ملګرو ملتونو پرون ویلي که طالبانو ته د دوی پر ښځینه همکارانو د کار د بندیز په اړه قناعت ورنکړي ممکن را روانه میاشت یوازې زړه بوژنونکې پریکړه وکړي او له افغانستانه ووځي.
تر دې وروسته ازادي راډیو د شپې لخوا هم واوري
دا مخام لشپګو دا سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنۍ چپا دولس شپګ نوي در سره یو
د ورځې لخوا د خوا غونډې د سهار لو د مخام تر وو بجو کول شي مو پر لاندو چپو 0 یوش او 15 میچو واوري.
په افغانستان کې د خوارزواکۍ د زیاتېدو تر خبرداري وروسته ځینې کورنۍ وایي چې د بېوزلۍ د زیاتېدو له کبله د دوی ماشومان په خوارزواکۍ اخته شوي. که څه هم د طالبانو د روغتیا وزارت وایي چې په ماشومانو کې د خوارزواکۍ پیښې کمې شوي خو ملګرو ملتونو ویلي دي چې دا شمیر زیات شوی. اجمل آند د موضوع تفصیل اوروي.
په افغانستان کې د خوارزواکۍ د کچې د لوړېدو په باب د ملګرو ملتونو له خبرداري سره جوخت په لرې پرتو سیمو کې ګڼې کورنۍ وایي ماشومان د بېوسلۍ له کبله په خوارزواکۍ اخته شوي دي. د رحماني په نوم مور خپل ماشومه د کندهار لوی لري پرتی سیمه میرویس روختون ته وروسته ده.
دا یو کال کیږي چې نه جوړې و ګره پلا بیا ملونه کې د کیانې و پر بیا موږ ډاکټران ته بوت لغه ویل ول زه په نس کې کلمې ورسته سي ویجه بيته ماکسونو شان ورسته غو دا سم ده ته کمزوري دا ستوي ده برو پرسیدل پروم د تفسیر واستله بسکار مو
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان تیر یک شنبه ویلي افغانستان کې 40 میلیونه وګړي د خوارزواکۍ ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخ دي. بلخوا د خوړو د نړیوال پروګرام ویان فلیپ کروب د جنوري میاشتې پر 26مه ویلي وو تر 15 کلونو کم عمر 40 میلیونه ماشومان او ترڅنګ میاندې په خوارزواکۍ اخته دي چې دا بې ساري لوړ شمیر دی. خو د طالبانو د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان بیا وایي افغانستان کې د خوارزواکۍ اندازه تر ورکړل شو ارقامو خورا کمه ده.
په تیر کال کې د اټکل شوي ډیټا څخه په افغانستان کې د سوی تغذیه ماشومان شمیر خورا زیات رقم و، یعنی که وایو چې په نیمه اندازه باندې رقم و. داسې اټکل شوی و چې په افغانستان کې د 1.1 میلیون په اندازه باندې شدید سوی تغذیه ماشومان دي، خو خوشبختانه چې ارقام په هغه اندازه باندې نه ول، یوازې موږ 0.5 میلیون شدید سوی تغذیه ماشومان درلودل. همداسې سږ کال هم چې کوم اټکل شوی ډیټا ده موږ امید لرو چې انشاءالله ارقام دې څخه رقم وي. البته کار ورته په کار ده ځکه چې په افغانستان کې په تیرو 20 کالو کې ځینې علتونه داسې ول چې په افغانستان کې د سوی تغذیه ماشومان شمیر ډیر زیات پورته شوی وله.
د عامې روغتیا متخصص او د افغانستان د اسلامي طبي اتحادیې مشر ډاکټر یوسف طیب خلکو ته سپارښتنه کوي چې په خوارزواکۍ د ناخته کېدو لپاره سینټیکي په پام کې ونیسي.
د ولس څخه زما غوښتنه دا ده چې ټول ولس میندې او پلرونه او د کورنیو مشران په کورنیو کې خصوصا خواخیانې دوی ټول باید په ګډه باندې د 15 کلن څخه د کم عمره کوچنیانو او د هغو میاندو چې هغوی یا شیدې ورکوي خپل کوچني ماشوم ته او یا امیدواره وي د هغوی د روغتیا او د هغوی د تغذیې د حالت په رابطه باندې باید دوی جدي واوسي. میندې باید د امیدوارۍ په وخت کې اقلا 4 وارې نږدې کلینیک ته لاړ شي، د قابلې سره مشوره وکړي او خپل تغذیې حالت په کلینیک کې د تغذیې د مشاورې تر نظر تیر کړي تر څو که چېرته په تغذیې اخته وي چې هغوی ورته لازمې مرستې وکړي.
وروسته له هغې چې طالبانو په 13 دسمبر میاشت کې په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې د ښځو کار منع کړ، د خوړو نړیوال پروګرام په خبره په افغانستان کې 420 ګرځنده روغتیایي کلینیکونو له ډلې 115 هغو کارونه وځنډول شول چې له کبله یې 2000 ماشومان، شیدې ورکوونکي او امیدواره ښځې اغېزمنې شوې. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او ویلي په افغانستان کې په ورځني ډول 140 نوي زیږیدلي ماشومان چې د مړینې مخنیوی هم کیدای شي مري، خو د طالبانو د روغتیا وزارت دا ریپورت رد کړی. کله چې د اپریل میاشتې پر 4مه د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت د ښځینه کارکوونکو کار هم منع شو، اندېښنې راولاړې شوې چې ممکن دا وضعیت لا پسې خراب شي.
په عین حال کې د کاناډا د عمومي امنیت وزیر ویلي هیواد به د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو د رسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د کاناډا حکومت نږدې 15 اونۍ مخکې اعلان کړی و چې افغانانو ته د بشري مرستو د رسولو په خاطر په جزایي قانون کې تعدیل راولي. امید ظهیرمل او د موضوع تفصیل.
یو شمیر افغانان وایي د شپې وږي ویده کیږي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د تخار اوسیدونکی ګلبدین چې د خپلې 8 کسیزې کورنۍ یوازینی ګټیاله دی، ازادي راډیو ته وویل سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی.
درې غبرګونګي بچی لرم، له دوی یو می تخار ته د پلور لپاره یوړ، یو تن یو لک شل زره، یو لس زره، یو بل یو لک او 1.5 زره وغوښت، خو طالبان خبر شول او راته ویل کدی ماشوم و پلوره بندې کوم دی. بې روزګار یم، یوې ادارې مرسته وکړه او 2 ځلې خوراکي مواد راکړل، خو کله چې مرستې بندې شوې دوی هم هر څه بند کړل. د شپې هڅه کوو آلوګان پیدا کړو، هغه که پیدا نشي بیا 3 یا 4 ډوډۍ اخلم، که دا هم پیدا نشي ګاونډیانې راوړي او هغه.
یوه بله بیرمن چې کونډه ده او د 2 کسیزې کورنۍ سرپرست ده او نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي، هغه هم شکایت کوي چې بشري مرستې نه دي ورسېدلې.
موږ هیڅ مرسته نه ده اخیستې، د روژې په دې مبارکه میاشت کې هم راسره مرسته نه ده شوې. موږ بې وزلو، مسکینانو، کونډو او یتیم لرونکو خلکو سره باید مرسته وشي، خو هیڅ مرسته نه کیږي.
دا بې وزلي داسې مال د خپلو ستونزو په اړه غږ پورته کوي چې د کاناډا د عمومي امنیت وزیر وایي هیواد به د افغانستان په څیر ځایونو کې د مرستو رسولو په خاطر له ترهګرۍ د ټولیز معافیت قوانین صادر نه کړي. مارکو مندیچینو د دوشنبې په ورځ د کاناډا د اساسو جرګې د قضایي کمیټې په ناسته کې وویل د دوی کاناډایي ملګرو لخوا چمتو شوې تګلارې ګواښونه له ځان سره لري. هغه کړنلاره چې د سی یو څلوېښت په لایحه کې بیان شوي په ډېره ښه توګه د ترهګرۍ احتمالي ګواښونه راکموي. د سی یو څلوېښت په لایحه کې د عمومي امنیت وزیر ته واک ورکړل شوی چې یو په شرایطو برابر شخص ته اجازه ورکړي چې په یوې ځانګړې جغرافیه کې چې د یوې ترهګرې ډلې په واک کې وي د ځانګړو اهدافو لپاره فعالیت وکړي. له دې پرته دا ډول کړنه معنا ده. د کاناډا حکومت نږدې پنځه اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې افغانانو ته د بشري مرستو رسولو په خاطر په جزایي قانون کې تعدیل راولي. د کاناډا حکومت هغه مهال خپره کړې اعلامیه کې لیکلي وو د افغانستان د اسلامي جمهوریت نسکورېدو د افغانانو لپاره یو ځانګړی او ناوړه وضعیت رامنځته کړ او اوس د کاناډا د جزا په قانون کې بدلون ته اړتیا ده څو د بشري مرستو په ګډون نړیوالو مرستو ته اجازه ورکړل شي. کاناډا طالبان د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني او وایي دا ډله په زور قدرت ته رسېدلې، هغه چې د دې هېواد اوسنی قانون اجازه نه ورکوي چې اوس له افغانانو سره مرسته وکړي. خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د کاناډا د عمومي امنیت د وزیر د څرګندولو په غبرګون کې وایي هغه د افغانستان له وضعیته بې خبره دی.
په افغانستان کې هیڅ ډول ترهګریز فعالیتونه نه لیدل کېږي او تر خوا یې دا سیمه ییزه ترهګري هم نه ده. دا ادعا ناسمه ده. د افغانستان امنیت او ثبات ټول نړۍ ته معلوم دی. دا ډول څرګندونې له بده مرغه له بېخبرۍ سرچینه اخلي.
د کاناډا د جزا په قانون کې بدلون دې ته زمینه برابروله چې کاناډایي سازمانونه افغانانو سره بشري مرستې وکړي. خو د کاناډا بشري ادارې اوس وایي د دې هېواد د نړیوالو چارو ادارې ورته خبرداری ورکړی چې د سیمه ییزو کارکوونکو په ګمارلو سره دوی مجبوریږي چې طالبانو ته مالیه ورکړي او دا کار د قوانینو له مخې یوې ترهګرې ډلې سره مرسته کول دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا یو ځل بیا له نړیوالې ټولنې غوښتي چې 28.3 میلیونه اړو افغانانو سره مرستې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه په دوام کې قدرمن اوریدونکو د افغانستان اړوند نور مطالب هم لرو خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. راپورونه وایي چې په سودان کې ښکېلو لورو پر لنډمهاله اوربند سلا کړې ده. خو له دې سره سره د جګړو راپورونه ورکړل شوي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د روغتیا نړیوال سازمان پرون د سودان له ښکېلو اړخونو د اړو کسانو د لاسنیوي لپاره د بشر دوستانه تضمین غوښتنه وکړه. متحد ایالاتونو پرون په سودان کې د امنیتي وضعیت او د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده.
راپورونه ورکړل شوي چې په سودان کې د ښکېلو لورو ترمنځ چې مشري یې دوه رقیب جنرالان کوي پرون سه شنبه د 24 ساعتونو لپاره پر لنډمهاله اوربند سلا وشوه. ویل شوي تر 4 ورځنۍ سختې جګړې وروسته دغه اوربند پر ځایي وخت د تیر مازدیګر له 6 بجو ټینګ شو، خو بیا هم په پلازمینه خرطوم او نورو ساحو کې د جګړو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. ښکېل لوري له اوربند د سرغړونې ملامتي پر یوه او بل اچوي. روان شخړې د بشري چارو د ګډوډۍ سبب هم شوي دي. په سودان کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې او د سرې میاشتې د ټولنې د هیات مشر فرید ایوار ویلي موږ تیار په زرګونو رضاکاران لرو چې د بشري چارو لپاره روزل شوي دي. ایوار پرون سه شنبه له جنوا د ویډیو له لارې خبریالانو ته وویل له بده مرغه روان وضعیت دوی ته اجازه نه ورکوي چې اقدام وکړي. فرید ایوار د سودان له ټولو ښکېلو لورو غوښتنه وکړه چې د بشري مرستو لپاره یو خوندي دهلیز ایجاد کړي. د ملګرو ملتونو یوې ویاندې الیساندرا ویلوچی ویلي ملګري ملتونه دا مهال په سودان کې 800 نړیوال او 3200 محلي کارکوونکي لري. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په جاپان کې خبریالانو ته په خبرو کې د سودان د امنیتي وضعیت او هلته د ملکیانو د مرګ ژوبلې پر زیاتېدو اندېښنه وښوده.
الته چې موږ په ټوله کې د سودان د امنیتي وضعیت په باب اندېښمن یو، ځکه دا حالت هغه سی چې پر ډیپلوماټانو او مرستندویانو تاثیر کوي پر ملکیان هم اغیز کوي. د خوړو نړیوال پروګرام اړ سو چې خپل فعالیت وځنډوي، ځکه د دوی درې کارکوونکي وژل شوي دي. د دې اغیز به د سودان پر وګړو چې د خوړو نړیوال پروګرام مرستې ته سخت اړتیا لري په بالقوه ډول وحشتناک وي. دوی یوازې پر اوربند سلا کېدو باندې ټینګار کوي.
په سودان کې دغه تاوتریخوالی له شنبې راهیسې د پاوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد حمدان دقلو ترمنځ چې د ملیشه و قمندان دی پیل شو. لانجا پر دې راولاړه شوه چې هڅه وشوه ملیشا ځواکونه چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي د منظم پوځ په تشکیلاتو کې مدغم شي، خو دقلو یې مخالفت وکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
اوس هم قدر من اوریدونکو په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه واوري چې فرید سیال چمتو کړي.
د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې د ملګرو ملتونو او طالبانو ترمنځ په روان جنجال یو مطلب خپور کړی دی. وړاندې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام مشر ایکم اشټاینر په حواله ویل شوی دی که چېرته ونشي کولی چې طالبان په دې سازمان کې د ښځو پر کار بندیز لرې کولو ته قانع کړو، دا سازمان به مجبور شي چې د می په میاشت کې له افغانستان څخه د وتلو خواشینونکې پرېکړه وکړي. طالبانو د اپریل میاشتې په نومړۍ اونۍ کې د ملګرو ملتونو سازمان ښځینه کارکوونکي په ننګرهار کې له کار کولو منع کړي او دغه پریکړه د دې سبب شوه چې دا ماموریت په افغانستان کې د خپل کار اغیزمنتوب په ترمې میاشتې پورې وڅېړي. ملګرو ملتونو ویلي د طالبانو لخوا د ښځو پر کار بندیز به میلیونونه اړمنو افغانانو ته د بشري مرستو په رسولو کې اغیز وکړي. د انډیپندنت پټوکو که څه هم طالبانو د تیر 2020 کال په اګست کې واک ته رسیدو وروسته ژمنه کړې وه چې د 1990 کلونو په نسبت به معتدل وي، خو د ورځپاڼې پټوکو بیا یې پر ښځو سخت محدودیتونه لګولي او له شپږم ټولګیو پورته د نجونو پر مخې د ښوونځیو دروازې له هم تړلې پاتې دي. همدارنګه د پوهنتونونو دروازې هم د نجونو پر مخ تړلې دي او ښځې نشي کولی چې عمومي حمامونو، تفریحي پارکونو او ورزشي کلبونو ته لاړ شي. طالبانو ښځې په غیر دولتي کورنیو او بهرنیو موسسو کې هم له کار کولو راګرځولې دي. انفو مایګرنټ خپرونې بیا د پرو ازول په نوم د پناه غوښتونکو د ملاتړ یو سازمان غوښتنې ته کتنه کړې ده چې ویلي دي جرمني باید د افغانو پناه غوښتونکو د منلو پروګرام ته تغییر ورکړي. د جرمني حکومت د نوي پروګرام پر اساس هر میاشت به زر څنه هغه افغانان چې له خطر سره مخامخ دي له کورنیو سره یو ځای د هیواد ته انتقال شي. خو د پناه غوښتونکو د ملاتړ سازمان بیانیه وکړه کوي چې متقاضیان نشي کولی په مستقیم ډول دې پروګرام ته نوملیکنه وکړي، بلکې د نوملیکنې پروسه بیا د تعین شوو سازمانونو لخوا ترسره کیږي. وړاندې لولو چې د جرمني د پناه غوښتنې دغه پروګرام یوازې په افغانستان کې هغو متقاضیانو ته مختص شوی دی چې د افغانستان دننه دي، په داسې حال کې چې زیاتره هغه افغانان چې له خطر سره مخامخ دي د ځان د ژغورنې لپاره یې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته پناه وړې ده.
په بغلان ولایت کې یو شمیر غالي اوبدونکې میرمنې د امکاناتو له نشټوالي شکایت کوي. د بې وزلې، بې سرپرسته او کونډې میرمنې چې د غالۍ اوبدلو له لارې خپلو کورنیو ته نفقه ګټي، د طالبانو له حکومت نه غواړي چې له دوی سره د غالۍ اوبدلو د امکاناتو په چمتو کولو کې مرسته وکړي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
هغه شمیر میرمنې چې د بغلان ولایت په بیلابیلو سیمو کې په خپلو کورونو کې غالۍ اوبي، د غالۍ اوبدلو د امکاناتو له نشتوالي او د اومه موادو د بیې له لوړېدو شکایت کوي. څلوېښت کلنه نیکبخت د پلخمري ښار اوسېدونکې ده. هغه وایي غالۍ پلورونکو ته د کمو پیسو په بدل کې غالۍ اوبي او په سختۍ سره خپل روزګار چلوي.
مدد تا 11 سال شده روز نداریم، روزگار نداریم.
بله، اولوس کلونو راهیسی خلکو تا غالی اوبدم، خطر اوسا پوری نه ده کور خوانده سوم او نمی روزگار او باندې جور سو او پسختی سر خپل روزگار مختورم. که مشتا شخصی دستگاه جور استی مشکوالای سوزان تا غالی و اوبدو او پا بازار که پا قیمت وپلورو او خپل جوان جور کرو.
هغه د افغانستان له اوسني حکومت څخه غوښتنه کوي چې له غالۍ اوبدونکو ښځو سره د غالۍ اوبدلو د دستګاه او د نورو امکاناتو مرسته وکړي تر څو صنعتکاره ښځې پر خپلو پښو ودرېږي.
زه
تر اوسه یو متر غالۍ د 1500 افغانۍ په بدل کې اوبدمه چې ټول ټال 4500 افغانۍ کېږي او دا لږ پیسې زما هېڅ درد نه دوا کوي. که د امکاناتو مرسته راسره وسي زه کولی شم د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړم.
د بغلان د پلخمري ښار یو بله اوسېدونکې 15 کلنه فرشته هم د غالۍ اوبدلو له لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. فرشته چې له 2 کالو راهیسې غالۍ اوبدلو ته مخه کړې، هغه لاړون چارواکو لمرسته کوونکو مؤسسو غوښتنه کوي چې له دوی سره د غالی اوبدلو د امکاناتو مرسته وکړي.
له اړوندو ارګانونو غوښتنه کوو چې له موږ سره د غالۍ اوبدلو د کارګاه مرسته وکړي تر څو موږ پر خپلو پښو ودرېږو. اوس خلکو ته غالۍ اوبدو او کله چې غالۍ چمتو سي بیا پکې عیبونه لټوي او په بېلابېلو پلمو هڅې کوي چې زموږ پیسې کمې کړي. حکومت باید له موږ سره د غالۍ اوبدلو د امکاناتو مرسته وکړي.
په بغلان کې د غالۍ اوبدلو د ټولنې مشر محمد عارف ازادي راډیو ته وویل چې غالۍ اوبدونکو مېرمنې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نوموړی د افغانستان د اوسني حکومت له چارواکو غواړي چې د لاسي صنایعو د ودې په هدف د صنعتکارو ښځو لاسنیوی وکړي.
کار قالین بافی که هست بخش خانم ها هستن زیادتر
اشکال دی ولایت که ده غالی اوبدلو اتیا سلنه کار ده شزور خواه مختول کیجی یو شمیر کندی او بیوزل میرمنی ده هم دی غالی اوبدلو لاری خپلو کورنیو تا نفقه پیدا کوی. حکومت ده لاسی صنایعو ده ودی په هدف باید ده صنعتکارو شزو ملاتړ وکړي.
حسما وکړه چې په دې اړه د بغلان ولایت د سیمویزو چارواکو نظر هم را واخلو خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو. د بغلان د غالۍ اوبدونکو د ټولنې د معلوماتو له مخې چې په پلخمري ښار کې څه باندې 2000 کورنۍ پر غالۍ اوبدلو بوختې دي چې له دې شمېر څخه 1500 کورنۍ له دوی سره ثبت او راجستر دي چې د غالۍ اوبدلو له لارې د خپلو کورنیو د روزګار څرخ چلوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او قدرمن اوریدونکو اوس هم یو راپور چې دا شیبه مو ترلاسه کړ د خیبر پښتونخوا د ژغورنې د ځانګړې ادارې چارواکو نن د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته ویلي دي چې تېره شپه تر ناوخته پورې دوی په تورخم کې د ژغورنې عملیات کول او نن د ورځې په اوږدو کې به هم د عملیات دوام ولري. پرون په تورخم کې د غره د خوېدو په پیښه کې افغانستان ته مالوړونکي یو شمیر کانټینر او لوی بارړونکي لارۍ د ډبرو لاندې شوې او د غره لویه برخه پرې راپرېوته. د ازادۍ راډیو خبریال فرهاد شینواری په دې اړه تفصیل اوروي.
د خیبر پختونخوا ریسکیو یو یو دوه دوه ادارې ویلي چې په تورخم کې افغانستان ته تلونکو ګاډو باندې د غره ورخویدو وروسته لا هم د ژغورنې عملیات دوام لري او د ملبې لاندې نه تر اوسه د راویستل شویو مړو شمېره دریو ته رسېدلې ده او دا درې واړه افغان وګړي دي او د ګاډو راویستو لړۍ هم دوام لري. د خیبر پختونخوا د ریسکیو یو یو دوه دوه ویاند بلال فیضی مشال ریډیو ته وایي چې د ژغورنې عملیات به د ملبې لاندې موجود ټولو کسانو راویستو پورې دوام لري.
پنځه مختلف اضلاعو نه ټیمونه دلته حصہ اخلي لګیا دي. 30 نه زیات زموږ آپریشنل ګاډي دي. 110 نه زیات چې دینو زموږ اهلکاران لګیا دي. اوسه پورې موږ خو چې کله هم یو آپریشن کیږي نو داغه هر یو خپل حکمت عملی وي. لکه موږ چې کله مختلف اکوپمنٹ استعمالول نو هغه کې موږ سټک هم استعمال کړی دی، هغه کې موږ کرین هم استعمال کړی دی. وخت موقع چې محل چې څه ټایم د څه شي ضرورت وي هغه استعمالیږي. چې یو ځل کله موږ ته دا پتو لګي چې څوک نشته دی نو بیا دا دومره هیوی مشینری ده چې دا هر یو شی چې دی نو هغه ختمولې شي. کم مقامی افراد دي د دوی په مطابقت سره 20 نه 25 ګاډي چې دی نو هغه لاندې گیر دي او هغه کې شبه ظاهر کیږي چې هغه کې خلق چې دی نو هغه شتا. دا به قبل از وخت چې موږ دې حواله سره سره وایو.
افغان ترانسپورټر محمد نور احمد زئی وایي چې په کار وا په تورخم کې د تعمیراتي کارونو په وخت احتیاطي تدابیر خپل کړی شوی وای او په هغه سره کې ګاډو ته د ودرېدو اجازه نه وای ورکړي چې کوم سره نږدې غره کې بارودی چاودنی شوی وي.
چې په کارو چې دې تاول تحفظي دیوال ته وي بیا ګاډي پرې پرېښي وي. دویم غفلت دی اف ډی آر ده چې په ټیم کلیرنس نه کوي. کله چې ناټو تله د ورځې 1200 ګاډي تله، نن 200-300 نه پاس کیږي. نو ګاډو خو تاسو وینئ چې غټ غر پروت ده، ښکاره خدای 15 ښکاري نور دو درې لاینه ګاډي ولاړ دي. هغه پټ دي بالکل د غټو کتارو چې که چېرته کشتم حکام یا ګمرک په ټیم کار کړی زه له دواړو حکومتو کې لمنیم چې په ټیمه کار کړی وای خو دا ګاډي به وته کن ولې کتارونه جم ته رسېدلي دي.
د خیبر ضلع د ترانسپورټ اتحادیه مشر شاکر پردی هم را سره د تورخم په پیښه خپل احساسات شریک کړل.
دا حادثه چې وکړه دا مخکې هم دلته شوې وه خو دلته چې دی هر سړي خپل واک دی.
مخکې چې حادثه وشو په کوارو چې دوه لږه احتیاط یې کړی وه. احتیاط څو کینه د هر سړي خپله مرضي وو. تبایی پکې ترانسپورټرانو وشوه، ډرایوران پکې مړه پراته دي چې دا هر چا دغه پرتې وجه شوي په کوار دی چې به دا ایف آی آر کټ شي و دغو ترانسپورټرانو ته تاوان میلو شي. خو د ترانسپورټ تاوان هم غواړم و ایف آی آر دې والا کټ کړي و چې څوک په دغه پلت کې ملوث دي په کوار دی چې سزا ورکړی شي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د غره راخویدل یو قدرتي افت و، خو بیا هلته موجود ترانسپورټران وایي چې کوم سرک باندې دا ګاډي افغانستان ته د وختو په انتظار ولاړو، نو د هغې سرک پراخه کولو لپاره دې سره نږدې غره کې د کمرشل بارودو چاودنې شوې وې او دغه غر یې له ویښه کمزوری کړی و.
پک بجے او دیرش دقیقې شوې. رس راوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبريږي. خو له هغه مخکې په مکړې خبرونو ته ملګری ملتونه وایي که طالبانو ته دا قناعت ورنه شي کړی چې د دوی پر ښځینه همکارانو د کار بندیز لرې کړي، نو پر روانه مې میاشت کې له افغانستانه د وتلو دردونکې پریکړې ته به اړ شي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي ادارې مشر اخیم شتاینر پرون اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل د دې سازمان چارواکي د طالبانو له حکومت سره په خبرو بوخت دي او هیله لري چې طالبان به د ملګرو ملتونو ښځینه همکارانې د بندیزونو له فهرست څخه مستثنا کړي. ملګري ملتونو ویلي دي چې په افغانستان کې د تعلیم او کار په برخو کې د ښځو پر وړتیا او محدودیتونه د هیواد د ټولنیز او اقتصادي وضعیت د خرابۍ سبب شوي دي. د سازمان پر خپل ټویټر لیکلی دي چې د دې سازمان د سه‌شنبې ورځې په راپور کې اټکل شوی چې د طالبانو محدودیتونه به د خلکو لپاره ویجاړوونکې پایلې ولري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په کابل کې د پاکستان له سفیر څخه غوښتنه دي چې افغانانو ته د ویزو په ورکړه کې شفافیت راولي. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې امیر خان متقی دا څرګندونه پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر عبید الرحمن نظامانی سره په کتنه کې وکړه. د بیان لمخې نظامانی ویلي دي چې کابل ته لستنېدو سره به د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې ښه شي. زیات افغانان شکایت لري چې پاکستان د خپلو ویزو بیا لوړه کړې او د ویزو د ورکړې پروسه یې سخته کړې ده. نظامانی د دسمبر په دوهمه په کابل کې د پاکستان پر سفارت د ډزو له پیښې وروسته پاکستان ته ور وغوښتل شو. په برید کې نظامانی روغ ووت خو یو ساتونکی ټپي شو. د ملګرو ملتونو پراختیايي اداره وایي چې د افغانستان د بې ځایه شویو او راستنیدونکو د لاسنیوي لپاره د کارګرانو له نړیوال سازمان سره یو تړون لاسلیک کړی. یو ان ډی پی پرون پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د دې تړون له مخې کورنیو بې ځایه شویو راستنیدونکو او کوربه ټولنو ته د عزتمند کار زمینه برابرېږي. د ملګرو ملتونو دا اداره وایي له دې پروګرام څخه به میرمنې هم برخمنې شي او په ځینو برخو کې به روزنه ورکړل شي. په دې اړه نور تفصیل نه دی ورکړل شوی. ملګرو ملتونو مخکې هم ویلي چې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو له کبله مرستو ته د اړو خلکو شمیر زیات شوی دی. د روسیې یوې محکمې له بنده د امریکایي خبریال ایوان ګریشکوویچ د خوشې کېدو لپاره د استیناف غوښتنه رد کړه. د وال سټریټ ژورنال دغه خبریال څخه د جاسوسۍ د تورونو له کبله څېړنې روانې دي. هغه دا تورونه رد کړي. د مسکو ښاري محکمې پرون دغه یو دیرش کلن خبریال ته چې د محکمې په یو خونه کې د شیشې له شاخ کاریده خپل حکم واوراو. د امریکا د سفیر لینټریسی په مشرۍ یو پلاوی او لسو نورو خبریالانو ته اجازه ورکړل شوې وه چې دا بهیر وڅاري. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال ادارې د مارچ په 20 وویل چې د ګریشکوویچ پر ضد یې د جاسوسۍ د تورونو دوسیه پرانیستې ده. له سړې جګړې وروسته دا لومړی ځل دی چې په روسیه کې د امریکا یو خبریال د جاسوسۍ په تور نیول کیږي. او د اسپانیا پولیسو د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د مخدرو موادو یوه ډله ختمه کړې ده. ویل شوي چې دې ډلې اروپایي هیوادونو ته کوکاین او چرس قاچاق کول. پولیسو پرون وویل اووه ټنه نشایي مواد هم ضبط کړي او په څو عملیاتو کې 50 کسان نیولي دي. په ضبط شویو موادو کې 2 ټنه کوکاین او څه کم 50 ټنه چارس شامل دي. د ډلې هغه نشایي مواد چې له مراکش او لاتین امریکا څخه راتلل، د اسپانیا له اولا او کادیس ولایتونو څخه د اروپا په زیاتو برخو کې خرڅول. د پولیسو په وینا د ډلې په پرتګال او کناري ټاپوګانو کې هم ځینې مرکزونه درلودل.
نیمه نړۍ
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکنه نو زمنور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی د تاسو په نظر ولې یو شمیر نارینه د نور خلق په مخ کې خپل میرمن توهینوي
په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاری و ده د خزه خو سیاله ده د خزه خو کورنۍ لري زما فامیل زما کورنۍ ونه زوريږي چاته پیغور نشم غلط برخوردونه همداسې لکه تریخ زهر غوندي تیرې دستونی
دا کار کومه بدی پایلې درلودلی شي
ماشومانو باندې مور ډیر ګرانه وي ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډیره نږدې وي خپله مور په داسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي
نن همدا موضوع څیړو ملتیا مو وکړئ قدر من اوریدونکو خای دا خبره تاسو هم اوریدلې وی چې د ګارد ژوند پیلول اسانه کار دی خو دې اړیکه ته په سمه توګه دوام ورکول بیا ساده خبره نه ده تجربه خودلې چې په ګارد ژوند کې د جارو جنجال یو لوی لامل متقابل درناوی نه کول دي دا درناوی کله د میړه او کله هم د میرمنې لخوا په پام کې نه نیول کیږي خو په افغاني ټولنه کې بیا ډیری وخت د شته دودونو لمخې نارینه ځان ته د دې حق ورکوي چې خپلې میرمنې ته د نورو خلکو په مخ کې داسې خبرې وکړي چې اصلا مناسب نه وي د یو شمېر ښځو په خبره د میړه په دې کار سره میرمن په کور کې ځان بې ارزښته ګڼي او فکر کوي چې دا د خلکو په مخ کې د خبرو کولو حق نه لري افغان سوداګر سعیده غزنیوال وایي چې یو شمیر نارینه د کورنۍ لخوا له هغه ماشومتوب څخه داسې روزل کیږي چې دوی هر وخت پاره موضوع کې له نورو څخه برتري لري
په افغاني ټولنه کې نارینه د خپل په جنسیت باندې ډېر زیات مغرور دي او ځان تل ورته حاکم ښکاري خاص کر پښتنو کې چې دا په کورنۍ کې میندې او پلرونه چې د خپل زمن ډېر هڅوي او هغوی ته قدر ورکوي په هر خبره کې امتیاز او لوران ته چې سترګې باندې ګوري نو دا زمن ځان ته ډېر خوشحاله سي او دا اس کوي چې زه خو سرزوره یم او ور تصمیم چې ما ونیو باید ټول ماته ووکي نو دا په ټولنه کې هم د خپل کورنۍ کې خپل میرمن ته سبا ورځ د کمتري احساس ورکوي او که چېر په مجلس کې کینی وای چې د ما خور داسې ده ما میرمن داسې ده د کار نه ده او داسې نه ده او میرمنې برعکس که چېر د نارینه څومره بدخویي وي بیا هم د خپل دی خاوند صفات کوي خپل همداسي خوایندې او مورې او سبا ورځ کې چې دا ټول نارینه د خپل مور مخته درې نو د ما اله له میندې او پلرونو نه ده چې د خپل د لور او د زوی په ترمنځ فرق ما کوي دواړه د برابرۍ اس ورکوي او کوم مسؤلیتونه چې دواړه سپاره د هغو په بدل کې امتیاز ورکوي یو ډول چې سبا داسې نارینه ونه روزل سي لکه ځینې نارینه چې دي په کورنۍ کې تاوتریخوالی جوړوي خپل میرمنې سره خپل لور خور او مور سره او دا ډول نارینه چې د برابرۍ احساس ولري او د خپل خور قدر هم کوي خپل مور هم پیژني او خپل میرمن هم
د علومو اکاډمۍ علمي غړی شریف الله دوست وایي چې د ګډ ژوند پړاوونه او کړاوونه باید په ګډه ونمانځل شي او وزغمل شي که چیرې میړه خپلې میرمنې ته د درناوي پر ځای هغه توهینوي او تحقیروي په لوی لاس خپل ژوند تریخوي
اصلا دغه د خاوند او میرمنې ترمنځ اړیکې د مینې او عاطفې په پیوندونو باندې تړلې دي باورونه او متقابل درناوی د دې اړیکې اساس جوړوي نو میرمن او خاوند باید د خپل شریک ژوند ټول اړخونه شپه تفاهم او احترام سره مخته بوزي تاسو وګورئ د اسلام سپېڅلی دین هم حکم کوي او زموږ ټولنیز او کورنۍ اخلاق او اداب هم دا حکم راته کوي چې یو د بل درناوی وسی نو د دې اوږد وطن ژوند د پړاوونو او کړاوونو د پاره باید یو ځای په خوښۍ او په خوشحالۍ د دردونو او کړاوونو ولمنزل سی او وزغمل سی یا که سختی وی او که خوشی وی اغه یو ځای باید وزغمل سی او ولمنزل سی نو اصلا د دیاری کو د شواله د پاره د میرمن او خاوند دوی اړ دي چې د یو بل خپلوانو تندرناوي وسی اصلا یو بل توهین نسی تحقیر نسی د یو بل قصر شان ونسی او دا وقار ته صدمه و نرسیږي. نو ځکه دا اړیکې چې دي په میراث باندې اولادونو او نوي نسل ته پاتېږي او خپریږي. نو اول خو دغه جنسیتي ارواپوهنه دغه راښیي موږ ته چې د مېرمنې او خاوند ترمنځ د عاطفي او صمیمي او مینهناکه اړیکې حتی د اوږد او خوشحاله ژوند سبب کیږي. نو تر هر څه وړاندې باید د خاوند او میرمن د یو بل احساسات درکې، د یو بل ارزښتونو ته، د یو بل خپلوانو ته درناوی وکړي. هغه څه باندې چې میرمن خوشحاله کیږي خاوند دغه د هڅه وکړي، او په هغه څه چې خاوند خوشحاله کیږي میرمن یې دغه د کړو هڅه وکړي، او پرې نږدي چې دغه د نسلونو اوږدمهاله اړیکې په خوشنۍ او سرګردانۍ تیر سي، بلکې داسې یو مینهناکه عاطفي او صمیمي او خوشحاله فضا رامنځته سي چې په دې کې د دواړو اړخونو ګډ ژوند په ډېر خوښۍ سره مخ ته ولاړ سي.
افغان لیکواله او خبریاله وګی امیل وایي چې دا هم په ډیرو کورنیو کې د دې شاهد ده چې نارینه د خلکو مخکې د خپلې میرمنې سپکاوی کوي. د هغې په وینا په دې کار سره نارینه خپله ځان د خلکو په نظر کې کم راولي، ځکه کله هم د بل چا په سپکولو څوک نه دي درانه شوي. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د خپلې ګاونډۍ کیسه کوي چې له ورته ستونزې سره مخ ده.
واقعا ما یو نه بلکې دوه نه بلکې ډېر زیات بار بار لیدلی دي په ښارونو کې، په لرې پرتو سیمو کې د دې برخوردونو، د دې ناسالم برخوردونو شاهده یم. حتی همدا اوس نږدې زما په ګاونډ کې داسې یو دوست مې ده چې تعلیم لري، ډاکټره ده، صورت لري، صحت لري، خیاطه ده، د کور کارونه، احترام، تربیه، هر څه پکې کامل. سره له دې چې ملګری په مینه دې سره یعنی د خپل خوښۍ له مخې وعده کړي، اما په خپل کورنۍ کې دومره عزت توهین کېږم، دومره تعقیب کېږم. که ډوډۍ لږ یعنی انسان دی، زه ماشومان روزم، هم د کور ټول دارې پر مخ وړم، د ده څلور پنځه مجرد خویندې هم شته، هغوی باندې کار نشته، د ده نور کسان هم شته، مور هم شته، نورم، اما زه باید کار وکړم. اما خیر ده، دا ما منلې دي. نو که ډوډۍ لږ یا مالګه کمی یا هغه وي، ته باور وکړه بار بار دغه نور په مخ کې دغه مړۍ زما په دا مخې وهلې دی چې اول نان پختن، اول دیګه یاد میگرفتی بازار سینی کې. ته فکر وکړه چې وی ما ورته یې سم نه ویل، همدومره مې ورته ویل چې ګوره کبر کېږي چې څنګه ته زما په مخ په ډوډۍ باندې وهې. نو هېڅ شی مې ونه ویل. په کوټې ته چې لاړم ما ورته وویل چې همیشه ته توهین تعقیر د خپل خویندو مور او د نورو په مخ کې میلمانه چې راځي دا کار کوي. هر څه چې زړه دي غواړي په کوټه کې راته ووایه، زړه دې تشکه خیر دی. اما متاسفانه چې وی نه، بیرون کې چې د نور په مخ کې هر څه دعا کوشي، که ماشوم لږ زره شوخی وکړي هغه وکړي، دغه قصور زمانه وباسي، او کور چارې لږ د دوی په زړه نه وي هم زمانه وباسي. خلاصه دا چې نه چیرته تګ لرم، نه اجازه لرم، نه په خپل صلاحیت لرم چې یو روپۍ مصرف کوم. هغه ذوق باندې حق نه لرم یو کالی واخلم یا یو بوټ واخلم، یو شی ته مې زړه کېږي. اما دا حالتونه وي همیشه په ما حاکم دي، ظلم زور بې اندازه. اوس مثلا ما جنکۍ دنیا ته راوړې دي، دا خو زما قصور نه دی، بس په دې هم زه ملامت یم چې سوالی هلک نشم راوړ. یعنی دوی په دې اصل کې هم نه پوهېږي چې دا خو د بنده په لاس کې نه دی، دا خو امکان نه لري چې زه په کې رول ولرم.
دا راته وایي د تاسو په نظر ولې یو شمېر نارینه دا کار کوي چې د خلکو مخکې خپله میرمن توهینې او تحقیریې؟
دلیل دا دی چې په دې ټولنه کې همیشه مرد سالاري و ده. هلک چې دنیا ته راځي په افغاني ټولنه کې د ناوړه دودونه همداسې دي چې هغه ته ډېر خوشحالېږي، هغه ملمانځي، مبارکي او بل ته ورکوي، بېشانه مجلسونه ورته نیسي، او دا او هغه او د همغه کوچنیوالي نه چې اوله ورځ نه چې دا پیدا کېږي ده ته نازونه ورکول کېږي، همداسې چې لویېږي، همداسې چې ورکول کېږي، نه د دې نظر ته څوک احترام لري، نه دای کوم صلاحیت لري. البته په یو کم تعداد دغه انساني برخورد مراتېږي. په اکثریت افغاني میرمنو باندې همدا تحمیل دی چې همداسې چلند کې هغوی د اولې ورځې نه ماتې تر هغو چې مري، او دغه عقدې دغه غلط برخوردونه دا ټول دغه پلنې دي چې د میرمنو په وړاندې کېږي، بیا هیڅکله هغوی جرات نه کوي چې په ټولنه کې خپل هغه خواست خپل هغه د زړه غوښتنه وړاندې کړي، ځکه نه منل کېږي. متاسفانه موږ چې وایو چې علم پوهه زده کوي، هنر زده کوي، چې په خپلو پښو شي، په خپله اقتصادي صلاحیت ولري، استقلالیت ولري، چې تاسو ومنل شي، تاسو خپل هغه انساني چوکاټ دفاع وکړی شي. اما متاسفانه چې ټولنه نن زمان اوس بیا ګورو چې تعلیم ورباندې بند کېږي، کار ورباندې بند کېږي، بیا هغه احتیاجي محتاجي د دې لامل ګرځي چې نور هم په دوی باندې ظلم زور زیات. هغه چې په کور کې دي نالوستي دي، هغوی خو بلا ستونزو سره لویږي، واده کېږي، د یو عالم نامرادیانو سره په هغه کور کې بالاخره ګور ته ځي. هغه خو چې د چا صلاحیت نه وي، یاته مور خور لیدی نه شي، په ډېر اندک نزاکتونو باندې بیا ډېر لوی دښمنیانې زیږي، او ټول ظلم زور په هماغه ستړي ستومانه ښځې باندې چې نه یې د روغ صحت پوښتنه کېږي او نه یې د ډوډۍ او نه یې د هېڅ، اما ظلم ورباندې روان.
په یو شمېر کورنیو کې سره له دې چې نارینه په کور دي، هېڅ دنده وظیفه هم نه لري، په تېره بیا کله چې نظام بدل سه نو ډېری په کور سول بے دندې سول. یو میرمن په کور کې د اقتصادي چارو مسولیت لري، د کور مسولیت لري، ل خپلوانو سره د تاګ راتګ سیالۍ مسولیت لري، مګر بیا هم کله چې د کور ماحول تر ننوځي هلته عامر بل څوک چې په عامه خبره دي میړه وي، د خلکو مخکې خبرې کې دا توهیني او تحقیري، په دې عقل تاسو څه وایې؟
عادت نیولې دی دوی په هغه صورت کې لا ظلم کوي، ځکه چې دا ښځه خو سیاله ده، دا ښځه خو کورنۍ لري، دې ټولنه کې خو هغه ناوړه دودونه دونه حاکم دي چې هغه بیچاره د خپل سرنوشت د خرابېدو دپاره چې خراب نه شي، یا د اقل زه وکولی شم څو شپې دلته تېرې کړم، زما خور ورور زما فامیل زما کورنۍ ونه ځورېږي، چاته پیغور نه شم. هماغه ظلم زور، هماغه بدبختي، هماغه غلط برخوردونه، همداسې لکه تریخ زهر غوندې تېرهیي د ستونې، اما څه ویلی نه شي. سره له دې چې هغه بیکاره ناکاره، اما د دې حق لري چې که دا کار هم کوي، که دا هغه هم کوي، د دې هر څه نه استفاده کوي او خپل خبرې هم کوي. یعنی اته ځان وجدان دپاره هم فکر نه کوي چې زه په دې حالت کې حق لرم چې داسې خبرې وکړم، اما دا بیخي او رواج دی، یو عنعنه دی، دا ټولنه همداسې ده. ما لیدلی دي چې صرف دا ښځې چې دلته ژوند کوي، دا د ژوند نه هېڅکله لذت نه اخلي، دا هېڅ ژوند په معنا ژوند نه ده کړی، او دوی صرف هغه وخت تېروي چې ودري، دا به څه کېږي، هغه به څه کېږي، په نور دنیا کې چې سره خوشحاله نه ول، برخوردونه سالم نه وي، سره په ډېر خوشحالۍ سره جدا کېږي، اما دلته حتی دغه طلاق هم لوی پیغور دی، لوی شرم دی کورنۍ لپاره. خبره دلته ده چې میرمنې همیشه همدا حالتونه تحمل کوي او پرې تحمل کېږي، همیشه دوی زنانو ته واک ورکوي چې غلط برخوردونه زموږ حق دی، باید وکړو، دا زموږ غیرت دی، دا زموږ دا دی او هغه دی. ښځه باید دونه حق ونه لري چې اوچت خبرې وکړي او ځواب ورکړي. ځواب ورکولو حق واک ورته ورنه کوي. هغه کورنۍ کې چې هماغسې تربیه شوي دي، اول ښځینه او مور خپلوانې وایي چې پام کوه چې در باندې زور ونه کړي، پام کوه چې خپل نظر په تا باندې قبول نه کړي، تا داسې کم ونه ګڼي چې ته بیکار بیکاري، نو ته خو نارینه یې، فرق نه کوي چې بیکار. دا غلط تشویقونه د کورنۍ د نورو غړو نه چې دوی فامیل دي، د هغوی د خوان هم دا کارونه دي. کورنۍ ژوند کې عموما دغه علم پوهه نه درلودل په افغاني ټولنه کې یو ښځې دپاره ډېره سخته ده، ځکه هغه هېڅکله واک اختیار اقتصادي استقلالیت دا شیان نه لري، هغه باندې بی درکه ظلم دی.
په کلیو او بانډو کې یو میرمن له خپل میړه سره په پټی کې کار کوي، که غیر لغنه په کور کې ډوډۍ ورته پخوي، حتی پټی ته پوخ قطغ وروړي، خپل میړه ته، هغه مزدورانو ته او دیقانانو ته، نورو کسانو ته چې کار کوي، خو بیا هم همدا میرمن د خلکو مخکې تحقیریږي.
تاسفانه چې د انسان قدر دلته خصوصا د میرمنو قدر افغاني ټولنه کې بیخي بیخي یو رواج دی چې دوی سره باید ښه برخورد، انساني برخورد، هغه د مینې برخورد باید ونه شي چې نه کېږي. ډېر کم تعداد به یي چې په دې پوهېږي، هماغه ده چې دوی عقده نیسي چې کاشکې زما د پلار کور وای، او کاشکې داسې ورونه مې درلودی چې دته وهلو ټکولې درکوو. یعنی حتی د دونه عقده من کېږي چې ما به یو څوک درلوده چې د ته ځواب ورکاو. که ته خپله پوه شي د انسان په قدر، د زحمتونو قدر وکړي، حاجت نشته چې هغه خپل ورونه او خپل کورنۍ یاد کړي چې یو څوک وایي چې ته یې سم کړی وي. اما دا ټول د ناپوهي دلیل دی، دا ټول د علم کموالی دی. دلته په همدې ناوړه دودونو رواجونو کې دونه استعداد لري چې ځانونو ته مسلمان وایي، اسلام وایي، اما دوی هېڅکله هغه اسلام چې په شریعت او په هغه کې ښځو دپاره بهترین حق او حقوق ورکړی دی هغه ورته نه ورکول کېږي.
راځو وروستۍ پوښتنې ته. هغه دا چې دا ډول نارینه وو ته به د تاسو مشوره څه وي چې حق ناحق د خلکو مخ کې خپله مېرمن توهینیي تعقیریي حتی د پلارګنۍ په مخ کې، د ورونو په مخ کې، د خویندو په مخ کې تمسخر کوي، داسې کسانو ته د تاسو مشوره څه ده؟
بله، زما مشوره دا ده چې دا ژوند صرف یو چانس. الله تعالی یو ځل انسان دنیا ته راوړی دی، همدا ژوند کې تاسو دوزخ هم جوړولی شئ، جنت هم. دا ژوند خبره دلته ده چې دوی باید متوجه اوسي چې د ژوند دغه لوړې ژورې چې راځي حتما راځي، هغه خوږې ترخې، هغه غم او خوشحالۍ، هغه دواړه اوږه په اوږه یو بل سره لاسونه ورکړي په ډېر ښه توګه. دوی کولی شي د ستونزو نه ځان وباسي، دوی کولی شي په خوشحالیانو کې سره خوشحالي وکړي. او دا ژوند د دوی دا ژوند کول یو هنر دی. دوی کولی شي، د دوی استعداد هر څوک لري، که کار واخلي تینه کولی شي چې ډېر خوشبخته ژوند ولري. اما که دوی ونه غواړي، هغه ډېر خوشحاله ژوند، هغه ډېر خوشحاله شرایط چې دوی لري، هغه کولی شي چې په غم واړوي. متاسفانه چې بیا اولاد یې هماغسې تربیه کېږي، هغه بل غم وي چې بیا اولادونه د مور و پلار برخورد ناسالم ته چې ګوري چې مور یې تبیین کېږي، د پلار په مقابل کې عقده نیسي، د کورنۍ د پلارګنۍ مثلا اماګانو نیاو نورو نور په مقابل کې دوی خبر خورد نه کوي، ځکه چې هغه د ده په ذهن کې ثبت کېږي تر مرګ پورې هېڅکله یې نه هېرېږي. نو که موږ غواړو چې سالمه کورنۍ ولرو، باید دغه برخوردونه د مېرمنو سره ډېر سالم باید وي، ډېر انساني باید وي، په خوشحالۍ سره ژوند تېر کړي. دا به ښایي ځکه ژوند بیا نه راسي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
ژوندی اوسئ.
درنو دوستانو، کومې میرمنې چې په کورنۍ کې د میړه لخوا د خلکو په مخ کې توهینې کی، له رواني پلوه هم ډیر بد تاثیر ورباندې کوي. ډاکټر محب لازغم وایي چې د یو شمېر نارینه وو لخوا د ښځو تعقیرول څو بیلابیل لاملونه لري.
زموږ په ټولنه کې دا خبرې نسبتا ډېرې دي په څو دلیلونو. یو دلیل دا دی چې نارینه غواړي نورو ته ښکاره کړي چې زه په کور کې اول کس یم، یا د کور مشری زما په لاس کې ده، او د دې لپاره چې ځان تر نورو بر وښیي نو داسې خبرې کوي. دا یو خبره ده. او بله خبره دا ده چې کله کله د غچ اخیستنې او د انتقام په حساب هم دغسې کار کېږي. یعنی ځینې نارینه د دې لپاره چې له خپلې مېرمنې عقده وباسي د نورو په مخ کې دغسې کوي. کله کله د ټوکې او ټکالې په بڼه هم دغه کار کېږي، ځینې د دې لپاره چې ځان صمیمي وښیي او داسې ښکاره کړي چې دا د موږ یو بل سره ټوکې ټکالې کوو. بیا په دغو ټوکو ټکالو کې داسې خبرې ورنه کېږي چې د مېرمنې سپکاوی پکې نغښتی وي.
تاسو څه فکر کوئ دا کار څومره بد عواقب لري چې د دوستانو په مخ کې، خپلوانو مخ کې مېرمنې ته داسې خبرې وسي چې د هغې شخصیت ته تاوان ورسیږي، او هغه خپله هم یو ډول د دې احساس وکړي چې دا سړی محکمه راولي خلکو ته؟
دا د ارواپوهنې کارپوهان خو لا حتی دا خبره کوي چې که فرضاً کوم اولاد مو غلط کار کړی وي او تاسې غواړئ چې هغه تنبیه کوي، هغه باید د نورو اولادونو په مخ کې، د خپلو خویندو ورونو په مخ کې باید څه ورته ونه وایي. هغه باید یوازې کوي، یوازې ورسره کښېني او ورته وایي چې ستا دغه کار ناسم، تر دې حده پورې دا موضوع حساسه ده، ځکه چې د نورو په مخ کې چې څوک توهین شي یا یې بده یاده شي نو هغه د حقارت احساس کوي او سخت ځورېږي په اروایي لحاظ، او دا بیا کله کله ممکن په عقدې بدله شي، په اروایي عقدو باندې چې د حقارت عقده ده. لویان خو بیا لا زیات حساس په دې وي چې
ځانته شخصیت قائل وي، ځانته غواړي چې د نورو غوندې سیال چلند ورسره وشي، نو دغسې چلند ډېر منفي اثر ورباندې کوي.
کله ناکله لیدل سوي دي چې بیا د مېرمنې له خوا نه هم عین چلند سوی، ځکه دا وایي چې کله د ما درناوی نه کېږي د دوستانو مخکې، د خپلوانو مخکې، داسې یو گفتار ما سره کېږي، داسې یو چلند کېږي چې هغه مناسب نه دی، نو ورته چلند مېرمن کوي. دغلته بیا کورنۍ حالات، کورنۍ اوضاد څومره خرابېږي،
دا خو طبیعي ده. او ځینې چې ډېرې حساسې دي او د ځان سپکاوی نشي زغملی، مجبوریږي چې عکس العمل وکړي، او دغه عکس العمل بیا میړه لا زیاتپاروي، د هغه غوسه راپاروي، ځکه چې هغه د نور په مخ کې یو رقم داسې کم راځي، ځان کم احساسوي چې ته وګوره چې میرمن یې ورسره ژبه وایي یا خبره یې ورغبرګوي. حتی کله کله په داسې مواقعو کې بیا دغه نارینه راپاڅي او د ټولو په مخ کې خپله میرمن وهي چې ټول مجلس ورسره خرابیږي او ټول ورسره ظاهریږي.
کله چې جار جنجال رامنځته سي، یو علت دایي چې یو شمېر نارینه د میرمنې درناوی نه کوي، د خلکو مخ کې سپکې سپورې ورته وایي، واضح خبره ده چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی رامنځته کیږي. دغه تاوتریخوالی بیا د دوی په ماشومانو باندې څومره بد اثر کوي؟
نو دا خو ډېر زیات بد اثر کوي. یو خو ماشومان همدغسې تاوتریخوالی زده کوي له میندو پلارونو نه، دوی هم همدغسې بیا نه دوی په سلوک کې وینو چې یو بل سره وهي ورټي. او بله دا چې ماشومانو باندې مور، خصوصا په وړو ماشومانو باندې مور ډېره ګرانه وي، ځکه چې عاطفي رابطه یې ورسره ډېره نږدې وي. نو که چېرې خپله مور خفه ویني، خپله مور په دغسې حالت کې ویني چې ځورېږي یا ژاړي یا سپکه شوې ده، نو دا د دې په روحیه باندې ډېر بد اثر کوي. او د پلار په مقابل کې د کرکې او کینې د غچ اخیستنې احساس پکې پیدا کیږي، چې کله کله دا داسې کیږي چې همدغه غچ له ټولنې اخیستل کیږي نه له پلاره، ځکه چې هماغه احساس، هماغه باورونه چې زموږ په ټولنه کې شته چې د پلار په مقابل کې باید څوک بې ادبي لا ونه کړي، خو زړه چې ورنه له کرکې، کینې او انتقامه ډک وي، نو بیا څنګه کېږي؟ بیا دغه ماشومان معمولا په ټولنه کې حاکم قوانین چې دي دا له پلار سره عین شی ګڼي، یعنی هماغه چې د پلار موقف په کور کې حاکم موقف دی، په ټولنه کې دغه نظم، قانون، کلتور او دا ټول شیان چې دي دا هماغه سیاست لري ورته، نو دوی د دې شیانو په مقابل کې بغاوت کوي، همدا وي چې دوی جنایتونو ته مخه کوي، قانون ماتونې ته، قانون ماتوي هر ځای کې، دوی په لوی لاس داسې کارونه کوي چې د نورو توجه ځان ته جلب کړي، جنایي جرمونو ته لاس پورې کوي، عامه نظم ګډوډوي، او دا ټول په حقیقت کې له پلاره غچ اخیستنه ده.
ډېر زیاته مننه ډاکټر صاحب. په آخر کې صرف د تاسو لارښوونه هغو نارینهو ته باید ولرو چې دوی په کور کې په لوی لاس تاوتریخوالی رامنځته کوي، خپله میرمن د نورو کسانو په مخ کې توهینوي، تحقیروي، یو مشوره تاسو غواړو دا رقم نارینهو ته ولرو؟
زه فکر کوم چې خلکو کې دا خبره عامه ده چې که د ځان احترام غواړي د بل احترام کوه، که چیرې څوک غواړي چې محترمانه چلند ورسره وشي، او که چیرې څوک غواړي چې دوی ته خلک په ښه سترګه وګوري، دوی هم باید د نورو احترام وکړي، که هغه که هر څوک یې، که میرمن وي، که اولاد وي، که هر څوک وي. البته هر وخت چې مخه ونیسو هغه یې بهترین وخت دی. زه فکر کوم چې که اوس خلک په دې باندې لږ غور وکړي او په دې فکر وکړي چې د دې کار عواقب څه دي، نتیجې او پایلې څه دي، خپل چلند ته متوجه وي، نرمه غاړه او په احترام او درنښت چلند، د دې سبب کیږي چې نور هم له ده سره همدغسې چلند وکړي، نو ژوند به یې بهتره وي.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي او سلامت اوسئ.
مهرباني.
درنګ دوستانو، په دې هیله چې د ژوند په اړه برخه کې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، خبرونه پای ته رسوو. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 24 21
چلیریشت شپاک سواب یو تر بیخ وقت ولری علام مال او ملگری.
Darna wazari matari, darna wazari matari.